آج ویو 360 میں پاکستان کی نئی مخلوط حکومت کو فوری طور پر کن مشکلات کا سامنا ہوگا اور کیا ایک کثیر جماعتی اتحاد پر مبنی حکومت ان کے حل کے لیے سخت فیصلے کر پائے گی، جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر کے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت تو کرے گی لیکن حکومت میں شراکت دار بننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض ناقدین اس اتحاد کو دوسری پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم 2.0 قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما صدر مملکت سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے زیادہ نشستیں جیتی ہیں، انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں پاکستان میں ایک اور کمزور حکومت آئے گی جو موجودہ مسائل کے حل کے لیے بڑے فیصلے نہیں کر پائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان تین فوری بڑے چیلنجز کی جو آئندہ آنے والی حکومت کو درپیش ہوں گے، جو کہ ہیں سیاسی استحکام، کمزور معیشت اور ملک میں امن عامہ اور سیکیورٹی کی صورتحال۔ پاکستان میں حکومت سازی کے بارے میں مزید خبریں اور دنیا میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کثیر جماعتی اتحاد جو حکومت میں آئے گا، اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بہت سے چیلنجز ہوں گے، خاص طور پر جب اسے ایک بڑی اپوزیشن کا سامنا ہوگا۔ ایسی حکومت کو تمام پارٹیوں کو خوش بھی رکھنا ہوگا تاکہ اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ نئی حکومت کو کیا سیاسی چیلنجز درپیش ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا پولیٹیکل چیلنجز ہوں گے آپ کے خیال میں نئی جو بھی اتحادی حکومت ہوگی اس کو؟
دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہ ہے کہ کس قسم کی حکومت بنتی ہے۔ اس وقت جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالانکہ پی ایم ایل این کا دعویٰ ہے یہ کہ حکومت بنا سکتی ہے اپوزیشن حکومت، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پائیدار ہوگی۔ ایک تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ حکومت کی حمایت ضرور کریں گے لیکن یہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم ٹو، دیکھیے پی ڈی ایم کا اتحاد بھی تقریباً ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے جے یو آئی، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اب رہ جاتی ہے یہ، اس وقت پی ایم ایل این جو ہے حکومت تو شاید بنا لے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے اور پھر ان کو ایک ایم کی حمایت بھی حاصل ہوگی، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ ایک ایسی حکومت، اور یہ مائنورٹی حکومت ہوگی کیونکہ ان کے پاس اکثریت جو ہے خود کسی ایک پارٹی کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور ترین حکومت ہوگی جو کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک پی ڈی آئی کی جو بیک انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی ابھی بھی وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے جس میں ایک ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت عرصے تک نہیں چل سکے گی۔ تو اور یہ سب سے بڑی بات جی
جی اب یہ فرمائیے کہ کیا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا انہیں جیل میں رکھ کر سیاسی استحکام لایا جا سکے گا؟
نہیں، بالکل نہیں لایا جا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے خود بہت سارے جو ہے سوالات کھڑے کر دیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت سوائے پی ایم ایل این کے اور جو ہے چند ایک آٹھ پارٹیوں کے، سب جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ تو بہت پہلے سے تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں جو کہ ابھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو جس طریقے سے جس ماحول میں الیکشن ہوئے ہیں اس نے جو ہے ایک فیئر پلے کے دعویٰ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ہے کینڈیڈیٹس تھے ان کو بےتحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو تھے جو کہ آزاد امیدوار حیثیت لڑ رہے تھے ان کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر سکیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے ماحول میں آپ الیکشن کرواتے ہیں تو پہلے ہی سے جو ہے ایک متنازع اختیار اس کی حیثیت ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ تنازع ختم نہیں ہونے جا رہا ہے بلکہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اب بلوچستان میں جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں جگہ جگہ جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ نیشنلسٹ پارٹی جتنی بھی تھی وہ تقریباً تمام ہار گئی ہیں. ان کا دعویٰ یہی ہے کہ الیکشن کو باضابطہ جو ہے ایک منصوبے کے تحت ان کو ہروایا گیا ہے. اب جو ہے ایک اور جو سب سے بڑی جو یہاں پہ جو ایک اور بحران آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی دو تہائی اکثریت ہے کے پی میں ان کی پروونشل اسمبلی میں. اب یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹری پارٹی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے تو اب وہ کس طرح سے حکومت بنائیں گے اور ان کو حکومت بنانے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بحران جو ہے آپ کے پی میں کھڑا کریں گے. تو اس صورت حال میں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ان چیلنجز کی, تو ان چیلنجز کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے معاشی صورت حال ہو چاہے آپ کو جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو سوالات ہو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی سیاسی استحکام نہ ہو. تو ایک ایسی حکومت جو وجود میں آئے گی جس کا جو ہے اس کی خود لیجٹیمیسی جو ہے وہ جو ہے کوشچنیبل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ ان تمام مسائل کو جو کہ اس پاکستان میں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص طور پر معاشی صورت حال کا وہ کس طرح سے حل کرے گی.
تو یہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واضح ہے کہ ایک کوئی بھی ایک پارٹی اپنے طور پر وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتی اور جو بھی پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی جیسے پی ٹی آئی بھی دعویٰ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے, حکومت جو بھی بنی وہ حکومت تو کمزور ہی ہوگی اور اپوزیشن یقیناً اس کے مقابلے میں مضبوط ہوگی. تو ایسی صورت میں قانون سازی کرنا, گورننس یا معاشی اصلاحات لانا تو کوئی آسان کام نہیں ہوگا پھر.
بالکل نہیں. اب بتائیے کہ وہی بات ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے اگر فرض کیجئے پی ایم ایل این کامیاب ہو جاتی حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ, لیکن اس کی جو ہے ہمیشہ ایک اس پہ یعنی ان کی جو اب جس کو کہتے ہیں استحکام جو ہے وہ ہمیشہ مشکوک اس لیے ہوگی کہ پیپلز پارٹی کسی وقت بھی اگر اس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی دو پارٹی فرض کیجیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ساتھ بھی ہے تو کیا وہ متفق ہوں گے بہت سارے اصلاحات کے لیے, کیونکہ ان کا نقطہ نظر چیزوں کے بارے میں بہت مختلف ہے. اب مسئلہ میں ایک بات کرتا ہوں, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ جو اسٹیٹ اون انڈسٹریز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے کیونکہ بہت بڑا بوجھ معاشی آپ کی معاشی صورتحال پہ ہے. کیا وہ کر سکیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر سکیں گے.
تو ظاہر صاحب جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی ہے حکومتوں کو, کیا اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ ایسی حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ چیزیں کروا پائے گی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟
دیکھیں ایک حد تک دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ حقیقت ہے کہ اس جو بھی اس صورتحال ہے ان جماعتوں کو چاہے پی ایم ایل این ہو اور پیپلز پارٹی ہو یہ جو بھی ہے ان کو اس وقت اور اس قسم کی جو حکومت بنے گی اس کو اس کی ملٹری کی حمایت ضرور حاصل ہوگی, لیکن میں خالی یہ کہ ان کی بس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر مسئلے پہ ان کو اکٹھا کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جب ایک الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے تو باوجود اس کے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو کہ ایک فیور ہوتی ہیں ان کی اس حکومت کو وہ ان کو بھی اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے, ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن بھی بن کے آتا ہے کیونکہ اگر اس قسم کے ہائبرڈ رول جو ہے جو کہ ہم نے عمران خان صاحب کے زمانے میں دیکھی تھی اور اس کو ہائبرڈ ٹو کہا جا رہا ہے, لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں گے وہ مستقل جو ہے ایک مسئلہ بن کے آئیں گی اور ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں مشکل بہت مشکل ہوگی. اور ہم نے پچھلے بار
آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگا ایسے حالات میں حکومت کے لیے بھی اور حکومت سے باہر جو فورسز سپورٹ کرتی ہیں حکومتی اقدامات کو یا اکٹھا کرتی ہیں جماعتوں کو, اس کی تاریخ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے عمران خان کی پارٹی کی حکومت میں یہ ہوتا رہا لیکن شاید اب اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی.
تھینک یو.
پاکستان کی نئی حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوگا وہ ہے مشکلات میں گری معیشت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی. اتحادی جماعتوں کے معاشی ایجنڈے کیا واقعی عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور معیشت کی بہتری کے لیے نئی حکومت کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیے محمد ثاقب اور خلیل احمد کی رپورٹ.
پاکستان میں حالیہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک میں مہنگائی کم کرنے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور مفت بجلی فراہم کرنے جیسے کئی وعدے کیے گئے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کسی بھی جماعت کے لیے ان وعدوں پر عمل درآمد کرنا کتنا آسان ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟
25 بلین یا 24 بلین ڈالر ہمیں اگلے سال پے کرنے ہیں، تو پاکستان کو معیشت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے کیسے ارینج کیے جائیں گے، جس کے لیے جو بھی حکومت آئے گی اس کو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نیا آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اس پروگرام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، تو ان پری ریکوزٹس کو کس طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پروگرام کے اندر کیا کنڈیشنلٹیز ہیں جو کہ آئی ایم ایف ہم سے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، تو اس پہ بھی آئی ایم ایف کو چھوٹی دینی ہوگی۔
آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام شروع ہوتا ہے تو پھر دو چیلنج ہوں گے کہ کیا آئی ایم ایف جو پاکستان کی ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس کو سسٹینیبل قرار دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو آپ ری اسکیڈیول کر کے آئیں جس طرح شری لنکا میں ہوا تھا۔
2 سے 3 سال کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو آپٹ کرنا پڑے گا، اور پھر جب یہ بڑا پروگرام ہوگا تو اس کی کنڈیشنلٹیز بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گی، اس میں جو ہے وہ اس کے پری ریکوزٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس میں جو میجر ریفارمز ہیں وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس ریفارم پروسیس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا۔
مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے،
جس طرح پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ہم اگلے 4-5 سال میں انفلیشن 6-7% لے آئیں گے، انہوں نے ایک بہت آپٹیمسٹک ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ 3.5% کر دیں گے، ایکسپورٹ کو کوئی 50-60 بلین لے جائیں گے، تو اس طرح کے وہ ٹارگٹ تو انہوں نے دیے ہیں، مگر وہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اکانومک اسٹیبلائزیشن آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہمیشہ کی طرح جو ان کا 70 کی دہائی سے ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اور بہت وہ چاہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دیں، انہوں نے بجلی سستی کہنے کا کہا ہے اور فارمرز کے لون پہ بہت زیادہ فوکس دیا، یہ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔
تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز کی اینول ریکوائرمنٹ ہے، سو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے پاس 1.3 ٹریلین روپے ہوں گے صرف اس مد میں سبسڈی دینے کے لیے کہ وہ 300 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی فری کر دیں۔
جو پی ٹی آئی ہے اس کا بڑا جنرلائز سا ویژن ہے، بہت زیادہ اسپیسیفک انہوں نے معیشت سے سلسلے میں نہیں کہا، مگر میرے خیال میں وہ بھی ایک پاپولرس اپیل رکھتا ہے، اور جو پاکستان کو جو مین چیلنج ہے اکانومک اسٹیبلائزیشن کا تھرو لانگ ٹرم آئی ایم ایف فنڈنگ، جس سے آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کا مسئلہ حل ہو، وہ میرے خیال میں تینوں بڑی جماعتوں نے بہت کیٹیگوریکلی اپنے مینیفیسٹو میں کور نہیں کیا۔
معاشی ماہرین اس بات پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو عوام کی معاشی حالت میں واقعی بہتری لانی ہے تو اب اصلاحات لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے، کوئی بھی حکومت آئے گی اگر اس کو آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے تو اس کو یہ اکانومک ریفارمز کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر روپے کا وہی حال ہوگا کہ روپیہ کوئی جس طرح پچھلے 2-3 سال میں 25-30-40% سالانہ گرتا رہا ہے، وہ اس طرح گرے گا تو پھر مہنگائی بڑھے گی اور ایک اور کیوس ہوگا، تو میرے خیال میں یہ چوائس بہت لمیٹڈ ہے۔
جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہوں گے کہ اس کو ڈیویٹ کر کے جو ہے وہ کچھ چینج کیا جا سکے، تو جو مشکل فیصلے لینے ہیں وہ آئی بلیو آگے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہمیں لینے پڑیں گے۔
بعض مبصرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام سے وابستہ ہے، اور اب تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی اس کے لیے کام کرنا ہوگا، تبھی ایک عام پاکستانی کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
معاشی چیلنجز پر ہی مزید بات کریں گے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے معاشی تجزیہ کار ندیم الحق، ان سے بات کرتے ہیں۔ ندیم صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جیسے اس رپورٹ میں بھی ذکر ہوا کہ پہلا بڑا چیلنج معیشت ہے، اور اس کے لیے اگلے مالی بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا، آپ کے خیال میں حکومت کو اس معاہدے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہوں گی؟
پہلے میں 2-3 باتیں آپ کی پہلی رپورٹ پہ کہہ دوں ویری کوئکلی، کہ ہمیں اسٹرانگ حکومت کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ جو مچا ہوا ہے نا ایک شور کہ جی ہمیں بہت مستحکم اسٹرانگ حکومت چاہیے، کیونکہ وہ بہت کوئی ڈسیزنس لے گی۔ یاد رکھیے کہ 75 سال ہماری یہی حالت رہی ہے، چاہے مارشل لا ہے چاہے کچھ ہے، ہم 75 سال سے آئی ایم ایف میں، آئی ایم ایف کے ساتھ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، 75 سال سے ہم کنسسٹنٹلی آئی ایم ایف پہ رہے ہیں، میرے خیال 6 مہینے سال آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہم ہوتے، اور آئی ایم ایف دوبارہ آ جائے گی۔ اس کے بعد جو آپ کے ایک بات اس میں کہا گیا جو ایپیسوڈ تھی اس میں، کہ جی ہمارے پاس آپشنز کم ہے. میں نہیں مانتا ہمارے پاس آپشنز بہت ہیں, صرف یہ ہے کہ ہم آپشنز کو نہ سمجھتے نہ لینا چاہتے ہیں. دوسری چیز, IMF ہمارے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے. IMF ہمارے لیے صرف ایک ملم کی پٹی ہے جو کینسر ریڈن پیشنٹ کو مل رہا ہے. ایک پیشنٹ جو مر رہا ہے اس کے اوپر IMF ملم پٹی لگا چکی چلی جاتی ہے. اور میں IMF میں 30 سال رہا ہوں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں IMF کے سلوشن ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ IMF سے نجات بھی نہیں ہے, بیکاز گلوبل سسٹم میں IMF کے ساتھ ہمیں جانا ہے. آج نہیں, 3 سال اور جانا ہے, 5 سال اور جانا ہے, 6 سال اور جانا ہے, 10 سال اور جانا ہے, اگر ہم اصلی اصلاحات نہیں کرتے. چوتھی چیز میں یہ کہوں گا, ہمیں اصلاح کا مطلب ہی نہیں پتا, نہ کسی کو پتا ہے نہ کچھ. یہ سارے تجزیہ کار اور حکومتیں بھی اصلاح کا مطلب پتہ نہیں کیا لیتی. ہم نے تینوں پارٹیز کے مینیفیسٹوز ایگزامن کیے, ہم نے دیکھے ان مینیفیسٹوز میں کوئی جان نہیں ہے, یہ بالکل فکشن ہے. ہم نے اپنا مینیفیسٹو دیا, ہوپ آپ نے دیکھا ہے, ہم نے ان سے پہلے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا کہ ہم سے سیٹ لو, بھی بنا لو, ہم کو سیاسی پارٹی نہیں ہے, پر ہم نے کہا تھا کہ آپ لے لیں, ہم آپ کو دے رہے ہیں ایز اے تھنک ٹینک, آپ کو پیش کریں اس میں سے چیزیں لے لیں, پر وہ نہیں لیتے. اس صرف ایک فالس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, یہ کر کچھ نہیں سکتے, بیکاز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. پانچویں چیز, فائنلی یہ چیز میں یہ کہہ دوں, ہمارے پاس حکومت میں کوئی ہے ہی نہیں. دیر آر نو اکانومسٹ, دیر آر نو ٹیکنیشینس, تو کیا کریں گے, حکومت آ بھی جائے گی. بہت
ندیم صاحب, آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں, لیکن معاشی پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے, اس کی سمت کا تعین کرنا حکومت کا کام ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں اس میں کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے, تو اس میں حکومت کے اندر ہی ایسے صورتحال پیدا کرنی ہوگی نا کہ وہ ایسی پالیسی کو اڈاپٹ کرے. معاشی پالیسی حکومت آؤٹ سورس تو نہیں کر سکتی, ان دی اینڈ حکومت کو ہی یہ سب کچھ کرنا ہے, تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟
آؤٹ سورس تو ہم نے 75 سال سے کی ہوئی ہے. دیکھیے جی, یہ سمجھنے والی بات ہے, ہم نے پالیسی آؤٹ سورس 75 سال سے کی ہوئی, کچھ IMF کو, کچھ ورلڈ بینک کو, کچھ ڈیفٹ کو, کچھ USAID کو, ساری پالیسی وہ لوگ بناتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ بیٹھے کچھ دیر, میں آپ کو سمجھا دوں گا, ایک ایک پالیسی انہوں نے بنائی, ہم نے کبھی نہیں بنائی. تو اگر کسی کو پکڑنا ہے تو ان لوگوں کو پکڑے, ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو پالیسی بنا ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس حکومت میں بندے ہی نہیں پالیسی بنانے والے. یہ لوگ آ کے پیسے دیتے اور کہتے ہیں یہ بات کر لو, تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے, ہمیں اپنی سچائی کی طرف جانا ہے. ہم ہر وقت کوشش کرتے, جیسے ہم بہت مستحکم, بہت کوئی اسٹرانگ حکومت ہے, اسٹرانگ ملک ہے, ہم سب کچھ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے بھائی. سرکولر ڈیٹ جو ہے, انرجی کا کرائسس, اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی وہاں بندہ نہیں ہے جو سرکولر ڈیٹ, انرجی کا بندہ جو سالو کر سکے. ہمارے پاس انرجی کے بندے لگے ہی نہیں, وہاں ہیں ہمارے پاس انرجی کے بندے, پر جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگے ہوئے. ہاں, ہیں ہمارے پاس فائنینشیل لوگ, جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتے ہوتے.
تو ندیم صاحب, اب اگر یہ ساری صورتحال اتنی ابتر ہی رہے گی, تو ایسی صورت میں پھر عوام مایوسی کا ہی دامن پکڑ کر چلتے رہیں, ان کو تو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا.
دو چیزیں, تو عوام کو ریلیف چاہیے بھی نہیں, پلیز خدا کے واسطے عوام کو ریلیف نہ دیں, عوام کو ریلیف بالکل نہیں چاہیے. عوام جو ہے وہ اپنے آپ اپنا گزارا کر لیتی ہے, جس کو ہم انفارمل کہتے ہیں مارکیٹ, وہ عوام گزارا کر لیتی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں ریمیٹنس مارکیٹ, عوام وہاں سے ترقی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اس کو حکومت کم چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں اسٹرانگ حکومت نہیں چاہیے, ہمیں کمزور حکومت چاہیے. ہمیں بے شک سال دو سال میں ایک اور الیکشن ہو جائے, ہمیں وہ چاہیے, ہمیں حکومت کمزور چاہیے. دیکھیے, ہم نے حساب لگایا, حکومت جو ہے 80% آف جی ڈی پی میں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت ہر چیز میں چمچے مار رہی ہے. اگر ہم حکومت کو چھوٹا کریں, وی نیڈ رونالڈ ریگن ہے, وی نیڈ اے مارگریٹ تھیچر ہے, جو حکومت کو بہت چھوٹا کرے, جو حکومت کو ہم ختم کریں, پھر ترقی ہوگی. یہ بڑی حکومت, مستحکم حکومت بنانے سے ہم نے ترقی نہیں کرنی.
جی, بہت شکریہ ندیم صاحب. آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کو اپنے جو بازو ہیں ان کو سمیٹنا ہوگا, چھوٹی گورنمنٹ یعنی جو انٹرپرائزز حکومت اون کرتی ہے ان سے اپنے آپ کو باہر نکالے, اور بہت سارے دوسری چیزوں میں جہاں حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے اس سے باہر نکلے, پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ مارکیٹ کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے آپ سے کام کر کے فائنانس اور اکانومی کو بلڈ کریں پاکستان کے اندر. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اب تیسرا اہم چیلنج جس کی ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی, وہ ہے امن عامہ اور سیکیورٹی. گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں درجنوں دہشت گرد حملے ہوئے. ملک کی نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج دہشت گردی کے خلاف ہم جہد, مستقل اور واضح پالیسی بنانا ہوگا. اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار اور صحافی فخر کاکا خیل. فخر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی شاید ایک بار پھر حکومت بنانے جا رہی ہے. پچھلے دور حکومت میں عمران خان نے ٹی ٹی پی سے متعلق نرم رویہ اختیار کیے رکھا. علاقے کی سیکیورٹی پر اب اگر دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟
دیکھیں عاطف, خیبر پختونخوا کی مثال پاکستان کے لیے ویسی ہے یہ جیسے کہ یورپ کے لیے فرانس کی مثال, کہ اگر فرانس کو چینک آتی ہے تو پھر پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے جو تشدد کی لہر آئی اور پھر خیبر تک کراچی وہ پھیل گئی. 2013 میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نے بارڈر کراس کر کے پنجاب میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے. تو جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں 15 اگست 2021 کے بعد, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ عمران خان اور ان کی ٹیم کا یہ ماننا تھا کہ 40-50 ہزار کے قریب جو ملیٹنٹ اور فیملیز ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع میں, جس کو سابقہ پاٹا کا ریجن بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اس دوران ہی ہم نے دیکھا کہ یک دم آلموسٹ 100% گروتھ ہوئی ٹیرر ریلیٹڈ انسیڈنٹ میں, باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک اور ڈیرہ اسماعیل خان تک, جو آگے چل کر جوب کے راستے بلوچستان تک یہ کاروائیاں پھیل چکی ہیں. اس میں سیکیورٹی فورسز کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا, پولیٹیکل ریلیز کے اوپر دھماکے کیے گئے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف ایک خودکش بم حملہ کیا گیا ان کی گیدرنگ کے اوپر. پہلے ایک مخصوص جماعت ہوتی تھی عاطف, عوامی نیشنل پارٹی, جس کے ورکروں کو ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے ملٹری آپریشن میں. سوات کی اگر ہم بات کریں, ملاکنڈ کی بات کریں, اس کے بعد ان کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا گیا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی, جے یو آئی, اے این پی, پیپلز پارٹی سارے ہی عسکریت پسندوں کے نشانے پر ہیں, اور عسکریت پسندوں کی جانب سے اس دفعہ میں نے الیکشن میں یہ ایکٹیویٹی خاص نوٹ کی کہ وہ بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کو کفری نظام کا اعلی کار سمجھتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کتابچے نکالے, پروپیگنڈا مٹیریل نکالا کہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں, جو جنوب کی طرف ہمارے اضلاع ہے, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پر ٹیررزم مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے.
تو فخر کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو ری انسٹیٹ, مطلب ری انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, یا پھر کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟
عاطف میں سمجھتا ہوں, کیونکہ گزشتہ 20 سال سے میں اس کانفلکٹ کو کور کر رہا ہوں, اس سے قبل 2002 اور پھر 5-6 تک جو ایم ایم اے کی حکومت بنی, اس وقت سے ہی سوات میں ملا فضل اللہ نے اپنا ریڈیو اسٹیشن اور اپنی سرگرمیاں بڑھانی شروع کر دی تھی. ٹرائبل ایریا کے اندر بھی ہم نے دیکھا, کیونکہ وہ ایم ایم اے کی حکومت تھی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو نرم سٹانس تھا ٹوورڈز ٹی ٹی پی وہ بنیادی وجہ بنی.
یعنی جب بھی حکومتوں نے ایسے عناصر کے لیے نرم رویہ اختیار کیا, آپ کہہ رہے ہیں تبھی ایسا ہوا. تو ٹی ٹی پی سے نمٹنے کے لیے پچھلے کچھ برسوں میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئی حکومت کو اسی پالیسی پر گامزن رہنا چاہیے, یا ایک سنجیدہ ملٹری اور سیکیورٹی ایکشن لیا جانا چاہیے؟
دیکھیں عاطف, اس میں بہت اہم ایشو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک تو سیکیورٹی ہے, دوسرا بڑا ایشو ہے فینانس کا. یہ صوبے کا بجٹ عموماً 913 ارب روپے ہوتا ہے, لیکن اس وقت یہ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض بن چکا ہے پی ٹی آئی کے 10 سالوں کے دوران. اب اس میں سے کافی زیادہ رقم ایسی تھی جس کو مرج ڈسٹرکٹ کے اندر انویسٹ کیا جانا تھا, سینکڑوں ارب روپے, لیکن بدقسمتی سے وہ جو روپے تھے اور جن پیسوں سے پولیس, ٹرائبل ایریا کی پولیس بھرتی ہونی تھی, ان کے ٹریننگز ہونے تھے, ان کے لیے تانے بننے تھے, چیک پوسٹیں بننی تھی, کمپاؤنڈز بننے تھے, عدالتیں بننی تھی, اس کے انفراسٹرکچر کے لیے, مطلب حکومتی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ایک بنیادی انفراسٹرکچر چاہیے تھا, چونکہ وہ بنا نہیں,
وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرووائڈ نہیں کیا گیا, فنڈنگ نہیں دی گئی. فخر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم آگے چل کر بھی اس اہم موضوع پر بات کرتے رہیں گے اور یقیناً آپ کو بھی دعوت دیتے رہیں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ مزید خبروں اور معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر آ سکتے ہیں. محمد عادل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو
هغه هاغه شان نخکاری چی څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولې شي د دې طریقه و تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی وب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقه و تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
Thank you. او وضعیت
نن او وضعیت
د نن وضعیت خبرونه قدرمنو لیدونکو او ګران دوستانو زما سلامونه او منې خدای دې وکړي جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. د نن او وضعیت خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه خایسته سعادت لامیم. نن په دې خبرونه کې د دوهې په را روانه غونډه کې البته د طالبانو پر بیلابیلو شرطونو باندې د خبرونه قدرمن میلمه د پخوانی ولسی جرګې غړي خالد پښتون صاحب سره خبرو ته کینو چې هیله ده تاسو هم موږ سره مل اوسئ او د خبرونه واوري او د قدرمن میلما تحلیل او ارزونه هم واوري. نو اول به خپل قدرمن میلما ته ستړي مشي وایو. پښتون صاحب په خیر راغلی ستړي مشي. مخکله دی چې مونږه د خبرونه میلما ته ورشو پښتون صاحب نه پمنه نسره به اول په همدې برخه کې یو رپورت ته ورشو چې مونږ همکار وید فیضی صاحب برابر کړی دی د طالبانو د حکومت بارنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب د قطر پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون د پاره خپل شرایط اعلان کړی دی. د خبرو مونږ مخکې هم وکړه د ویل چې که شرایط یې ونه منل شي دا غوړه غنی چې په دې غونډه کې بالکل ګډون ونه کی. نو په دې تړاو پامو کې د کابل څخه د امریکا غږ رادیو د خبريال اکرام شینواری صاحب رپورت.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وین زی احمد تکل د چرشمې د ورځې ناوخته رسنیو ته په وسولي غږیز پیغام کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی د شرطونه په کابل کې د روسیې د فدراسیون د سفیر دیمیتری ژیرینوف سره په کتنه کې اعلان کړی دي. ښاغلی متکی پرته له دې چې د دې شرایطو په اړه پوره وضاحت ورکړي د دوی په غونډه کې د ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او په ښه ډول د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت ترسره کول د خپلو شرایطو په توګه کړي او ویل دي چې په دې اړه یې خپل دریځ د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو سره هم شریک کړی دی. ښاغلی تکل په دې اړه ویل
متقی صاحب ویل چې د دوهې په ناسته کې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د مانادار سلام مشورو فرصت برابرېږي او اسلامي امارت وکولای شي چې د افغانستان د استازیتوب مسولیت په شډول تر سره کړي یو ښه فرصت دی. دا راز د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اسلامي امارت شرایط په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوړه ګڼي جاو په همدې اړه د دوه ناسیل ټولو ګډونوالو سره په خبرو بوختیو.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په بلنه افغانستان لپاره یو شمېر هیوادو د ځانګړو اساسو او نړیوالو سازمانونو د اساسو دویمه مشورتي غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبراير د میاشتې په 13 او 19 جوړه شوه. ملګرو ملتونو د عمومي منشي وان سټیپن دوچاریک خبر اعلان کوي چې دا غونډه به افغانستان لپاره یو شمېر هیوادو د ځانګړو اساسو د دې فرصت ورکړي چې په دغه د ډول د افغانستان په مسله کې چې واکمنو طالبانو د حکومت د اساسو په ګډون تړوندو خکېلو غواړو مدني ټولنې د افغان پالانو او د افغان میرمنو له اساسو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د دغې غونډې د جوړېدو هدف په دې اړه بحث کول خو دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ځوونکي سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لار همغږي او رغنده ډول سره نړیواله بوختي زیاتېږي. د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو دویمه مشورتي غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکلیک پر اساس جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتو میلر ویلي چې د امریکا متحده ایالات د دې پریکلیک ملاتړ کوي چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي ټاکل کېدو غوښتنه شوې. د سیاسي چارو کارپو عزیز بالی جوی چې دوه غونډه کې طالبان او حکومت د پلاوي د ګډون به دغه حکومت د انزوا سبب شي.
د دې نه کدوې ویره ولري یا راس ولري یا غواړي چې مثلا دا تحریم کیا ایباو ورزی له دې ګډون نه د افغانستان په ضرر د طالبانو په ضرر هم ده. دوی باید ونه درسي او دوی خپل باید پیشنهاد درته ولري خپل مزګونه باید دفاع وکړي. هلته باید دوی فیصلې که په خوښې تایید کړي او یا یې رد کړي. بهتره ده چې هلته هغه ځای موقع وکړي او ښه ډیالوګ ولري او مخکې نه مخکې تیاری ولري پالیسي ورته جوړې کړي.
د بلې خوا د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ډلو او جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړېدونکو مشورتي غونډې په درشل کې په یوه ګډه اعلامیه کې د دغې ټولنې د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي ټاکلو هرکلی مطالعه کړي او ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په دې ګډه اعلامیه کې چې پنځ شمې پورس خبره شوې ده، په خاني مجاهدینو د څو ډلو په ګډون د طالبانو د حکومت پر خلاف د وسلوالو مقاومت یو شمېر ډلو نمونه یې شوې او د ملګرو ملتونو څخه غوښتل شوې چې د قطر په پایتخت او حکی د افغانستان په تړاو په جوړېدونکي غونډه کې او د ملګرو ملتونو لخوا په نورو جوړېدونکو مشورتي غونډو کې د افغانستان ټولو سیاسي ګوندونو او جریانونو ته د ګډون امکانات برابر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونه قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خبرونه ته خراغ لاست وایم. ام درنګه د خبرونه قدرمن میلمه د پخوانی ولسی جرګې غړي خالد پختون صاحب ته هم هرکلی وایم. پختون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه. اول خو له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم ځکه مونږه وخت په وخت تاسو ته زحمت درکو او تاسو په خورا مهرباني زمونږه بلنه تل منلې د کور ودان ستړي مشه.
خیر وسی زهم په خپل نوبت تاسو ته تاسو محترم او ریدونکو همکارانو ټول ته زړه د کومې سلامونه او احترامات تقدیموم.
ډیره مننه پښتون صاحب کور ودان. اول خو د دوهې د راتلونکو غونډې د جنو مهمو ټکیو نه مخکې چې یو په یو به راوس پړو په کانګرس کې هم دا اوس استماع غونډه روانه ده او د افغانستان په چارو کې د امریکا په خوانی استاذي ځانګړی استاذي زلمی خلیلزاد البته د جنو غړو پښتنو ته ځوابونه وایي. په دې ترڅ کې مهم ټکی په ډاګه شوې دي چې زه غواړم اول ستاسو نظر واخلم. د دوهې د تیری غونډې کې خپل زلمی خلیلزاد ویل چې ولسمشر بایدن ته څلور آپشنونه یا څلور د څلورو لارو وړاندیز شوی وو، خو هغه د جمهوریت او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د ترسره کولو یعنی یو سیاسي جوړجاړي نه مخکې د دې لپاره چې دا جګړه لا اوږده نشي له همدې ویری دا ټول نور لارو باندې خط کش کړ او په اصطلاح ژر تر ژره د سرتیرو د ایستلو پریکړه ځکه وکړه چې هغه نه غوښتل چې دا جګړه د امریکا پنځم بل ولسمشر ته ور وسپاري او هغه ته په میراث پریدي. ستاسو نظر په دې اړه غواړم.
زه خپل نوبت سره په همدې ډله په همدې ارتباط د خلیلزاد صاحب حلزلی په چیرو څو کالو کښې د افغانستان د صلحې او د دغې پروسې د تحقق په خاطر باید موږ کوربدانۍ ووایو، ځکه د خپل وظیفه پر ځای کړی او کومه وظیفه چې د امریکې حکومت ته تسپارلې وه هغه د امریکې د ګچ په اساس د په صحیح طریقه مخته بوتله. خو زموږ او د افغانستان د ملت یوه لویه ګیله چې د خپل خلیلزاد صاحب او د دوی د رهبرانو څخه د هغه داده چې موږ د تغییر او د تغییر راوستلو مخالف نه وو. خلیلزاد صاحب په دې پوه دی چې د افغانستان پخوانی جمهوریت او د افغانستان خلکو ټوله په منطقه کښې سوله غوښته، ارامي یې غوښته. حتی په تیرو شلو کالو کې متواتر پخواني دوو ولسمشرانو په تکرار ډول دا ویله چې طالبان زموږ وروڼه دي، راجې سي په افغانستان کې دې زموږ سره ګډ ژوند وکړي، همدلته دې انتخاباتو کې برخه واخلي، د خلکو په ژوند کې دې ځان داخل کړي او د مستر د خدمت کې وګرځي. متاسفانه د ګیلې ځای دا دی چې خلیلزاد صاحب علاوه پر دې چې خپله وظیفه مخته بوتله څنګ ته یې د شلو کالو دستاوردونه او لاسته راوړنې په باج پناه ورکړلې. درې نیم لکه عسکر چې په ډېرو مصارفو او په ډېرو تکلیفو تربیه سوي وه هغه د مرګ خولې ته وتړله او ټوله یې پر کور بېکاره کښېنوله او د مملکت ټول هغه دستاوردونه چې په تیرو شلو کالو و چې د ښځو ازادي وه، د بیان ازادي وه، د کار پیدا کونګ وه، مختلف مسایل وه په افغانستان کې، صنعتي و ترانسپورټي و مخابراتي ټول خلاړه د خاورو خاګاه شوله او مملکت یو ځل بیا د 2001 کال د دسمبر مخکې حالت ته ولاړئ. پس نو په دې اساس کوم څه چې ده وکړله هغه نه د امریکا د ولسي جرګې او د خلکو دپاره قابل تایید دي او نه د افغانستان د خلکو دپاره قابل تایید دي. همدا د دلایل و چې دا ګیلې موجود دي او دا ګیلې به همیشه موجود وي چې خلک ځات سره همیشه دا وخت په وخت پښتنه کیږي.
بله پښتون سه په همدې اړه مونږ نن د امریکا غاښنا تلویزیون خبرونه کې هم قدرمن میلمه درلود شیرجان احمد زئی صاحب راغلی او هغه ته هم یو پښتنه دا و چې په داسې حال کې چې جمهوریت غوښتونکي دا پړه پر ولسمشر بایدن اچوي، ولسمشر بایدن طالبان ګرم بولی او بیا طالبان په خپل امریکا ملامتوي، په دې ترڅ کې زیان تر ټولو دغه په قول افغانستان ته رسیدلې دی، کته هم هغه ول چې اوس په موقته توګه په افغانستان کې سوله شته، جنگ درېدلې دی، خو په اوږد مهاله کچا کا ورته وکتل شي نو افغانستان به ډیر څه له لاسه ورکړي. ستاسو ارزونه؟
بالکل، زه په دې مسایلو کې تر ډیره ځای موافق یم، خو زه په دې موضوع کې چې اختلاف نظر لرم چې متاسفانه هغه صلح چې د افغانستان خلک یې غواړي، د افغانستان ملت یې غواړي، هغه صلح اوس هم نشته. ځکه صلح یوازې د ټک نه کول او یا د انفجار نه کول نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه په آرام کول، د خلکو د ژوند سهولتونه، د خلکو د اولادو د مکان کیبو ادامه، د علم ادامه په مملکت کې د دواړو برخو یعنی شزي او نر په مساوي حقوق باندې سمبالول او د شزو د پاره کار ایجادول، دا ټول هغه څه چې د مملکت په اقتصاد کې په امن کې امان کې اساسي رول لري. ظاهري ټک نه کول یا انفجار نه کول دا په معنا د سوري نه دي، د خلکو اعصاب، د خلکو ذهنیتونه نارام دي، خلک ډیر په تکلیف دي، هر راځ د دې موضوعات سره جوړي مرتاسي اورو چې په چیرو دونی مقالو کې په اتا چا زره شو زبانی جنسي تعرضات عمل شوی دي، چې دا کار واقعن یو ظلم دی، دا نه په چیرو څلويشت کالو کې دا سابقه نه لري، دا غره کم دی خلکو و جنگ د په خوانیا راکیرو د منځ وړاند، دا ټول د صلح د منځ وړي دغه کارونه چې طالبان یې کوي او یا د دوی په نامه یې خلک دي. دوی که غواړي چې صلح راولي باید د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي، د افغانستان د خلکو اعتماد لاسته راولي، درغو چې دغه اعتماد نه راغلي صلح معنا نه لري.
بله ډیره زیاته مننه خالد پښتون صاحب، مونږ د همدغه ټیکی په دوام د افغانستان ولس یادونه وکړه. مونږ د یوې رسنۍ په حیث د افغانانو سره تل په تماس کې او دا په رپورټونو کې په وار وار موږ ته واضح کړای شوې دي چې افغانان په دې شکل د امریکایي سرتیرو د وټلو په برخه کې خورا ناامیده دي او د اوسنی حالت نه دوی ناهیلی ښکاری، د خپل راتلونکي دوی تیار ویني او نه پوهیږي چې دوی به تر څه وخت پورې په داسې شکل په دې هیواد کې ژوند وکړای شي. نو د تیرې د دوهې د تیرې غونډې نه دوی وای چې مونږه ډیره ترخه یو خاطره لرو، نو د دوهې د راتلونکو غونډې نه مهم دومره تم زیات نه ساتو. په همدې ټکی کې یو څه خبرې وکړو، د دوهې غونډې ته کراشو. طالبان وای که شرایط مو منل شي مونږه راځو، خو که ونه منل شي مونږه د هغډون غوړه نه غنو. دا د ریډز په خپل د طالبانو په برخه کې د څه چی څرګندونه کوي، ک یعنی دوی تر اوسه پورې هر حق غوښتنه شیدنې لرواله ټولنې له خاطرې شوې ده نه ده منلې. نو آینده تاسو څنګه وینئ؟
متاسفانه زه یو خبرې ته اشاره په جدیت سره کوم چې طالبان همیشه په چیرو دونی مقالو کې دوی چې هر څه ویلي دي او هر حرکت کوي هغه صرف د خپل امارت د تقویې د رسمیت پیژندلو او د افغانستان ته د زشتو زیاتو پیسو لیږل دا د دوی غوښتنه ده. اوس هم د دوی په توافقاتو کې دوی په موجوده مجلس کې پراته له 9 تاریخ د فبروري د دوی په شار کې دایریږي، دوی هغه امیدونه چې درلودل هغه امیدو څخه ډیر محروم دي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا و چې ودی ته مشروعیت ورکړي، دوی پر رسمیت پیژندل شي، د دې سره دوی امید قطع دي چې درغو پر جديد دوی توافقات په ټول ابعاد سره قبول نکي، دوی څو پر رسمیت نه پیژني. دومره خبره دا ده چې دوی وايي موږ شرطونه لرو او دا یو منل شي، ته دوی د عدم مشروعیت مسله ده. البته یو چې دات کسان چې و دوی تورزی دا په کټه شایعات او په چوکاټ کې دا خبره خبره سویل تر اوسه کوم سند وجود نه لري چې یو تعداد شزي الته د افغانستان رمایندګي د شزو رمایندګي غته دي د طالبانو بیره داده چې شاید دغه شزي الته په جلسه کې د دوی په خلاف خلا خلاصه کې او دوی د جهانیانو مخته هغه څو وایي چې دوی توقع نه لري. دریمه موضوع چې دوی هغه کې ګیله لري او د شاید شکایت ولري هغه قرار د ورېدو سره داسې دي چې شاغلی ګوتیرش غواړي د طالبانو د هیئت سره په یو غیر رسمي ډول یو ډیپلوماټیک ملاقات وکړي په احاشه کې د مجلس. نو دا هم د دوی د نظر څخه خلاف دی. دریم نظر دا دی چې دوی په دې مجلس کې فقط د نظارت د موجودیت حق لري، د اظهار نظر حق نه لري، ځکه په دې مجلس کې نور افغانان هم نشته چې هغه اظهار نظر وکړي چې د بهرنی جامعې نمایندګان ناست دي او هغوی د یو خاص استازي په تعین سره ټولیږي چې د افغانستان دپاره خاص استازي وټاکي، کوم چې طالبان د خاص استازي موجودیت هم نه مني. په دې خاطر دوی په دې پوهیږي خاص استازي د دوی د کارونو مخالفت شاید وکړي.
بله، ستاسو د خبرونو دوی نورې پوښتنې راولاړیږي. لومړی دا چې د دې استازي سره ول مخالفت کوي په داسې حال کې چې د یوناما مثلا استازي مني روزا او تنبایو وی منلې ده، خو په دې استازي باندې ول دومره مخالفت څرګندېږي؟ دا یو. او بل د میرمنو نه ویره ول تر دې حد د طالبانو هغه فکری مخالفت په اصل کې په هغه جرړه کې ستاسو په نظر د میرمنو سره څه دی؟
متاسفانه تاسو که یو څه تیر گذشته حالت یا تیر حالت ته وګوري، طالبان په اوله دوره کې نسبتا تر دې دورې ډیر د ښځو په پیسې کې توند و. ما په یاد دي چې په هغه دوره کې ښځې په شلاخ وویل کېدلې، حتی چادرې به کړي وي خلک ښځې به والي. خو دغه دوی کرونولوژي ښکاره کوي چې دوی په خوا کې د ښځو سره حساس و، ځکه دوی د شریعت په اساس د ښځو موجودي په اجتماع کې نسی زغملای. دوی فقط هغه ته شرعي سبغه ورکوي که څه هم ښځې دا نارې وي بیچارهګانې چې موږ په حجاب کې ځو، موږ هغه څه چې تاسې په اسلام کې وایي هغه ټول مراد بن مشتله تعلیم اجازه راکی، لیکن طالب لالا زد نیولې دی په دې مسله کې. دروسه داسې یو معجزه دلیل چې هغه خلکو ته قابل قبول وي او یاد افغانستان و خوند ته قابل قبول وي، دروسه طالبان نه دی وړاندې کړی. او دا چې طالبان وایي د خاص استاد څخه بریږي، طالبان په چیر وخت کې د ډاکټر نجیب د دورې نه بیا تر نن پورې دی د خاص استاد څخه چې ګوري دی او بیر لري چې خاص استاد هغه څه چې په افغانستان کې په صحیح معنا سره روان دي یا په غلطه معنا روان دي، هغه خاص استازي اخی انعکاسي و جهان ته انعکاسي د افغانستان ملت ته دی دغه بیره لري، دی غواړي هر څه پټ وساتي. متاسفانه ته چې وګوري فساد تر جمهوریت کم نه دی ډیر دی، لیکن دی کوشش کوي چې فساد پټ وساتي. حتی میډیا په دې کې تاجدوي، عوام خلک تاجدوي، غټ ټلیفونان چې دغه څخه د واتس اپ او د فیسبوک استفاده کوي، په بازار کې تقریبا ټول خلک د بیرې د کورنره باسي، هر سړی دوه دوه ټلیفون لري، دا غټ ټلیفون په کور کې پټي، ځکه دوی نه غواړي چې خلک په واقعیاتو خبر شي. دوی غواړي د دیکتاتوري لاندې نظام مختبوزي او په دغه شیوه باندې تر اخره پرې گزاره وکړي او د جهان او د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاور واچي او په همدغه شکل دغه شیوه چې دوی په مخه اخلي غیر مشروع غیر قانوني په سرپرست حالت کې مختبوزي.
بالکل. خو مونږ ګورو چې د ځینو سیمه ایزو هیوادونو سره د طالبانو تعامل ورځ تر بلې زیاتیږي، او دا وروستۍ خبرې هم چې د طالبانو له خوا شوي په خپل په یو استولي غږیز پیغام کې چې مولوي امیر خان متقی دا شرطونه په کابل کې د روسیې د فدراسیون د سفیر سره وایي د شریکی کړي دی او د ته اعلان کړي دی. آیا اوس روسیه د طالبانو په اصطلاح یو استازیتوب دنده په غاړه اخیستې ده؟ او که څنګه د دې ترڅنګ مونږ ګورو چې د چین او نورو هیوادونو سره تعامل هم مخ تر ورځ تر بلې زیاتیږي؟ صاحب،
یو مشکل اساسي چې د همسایګانو په ایسه کې موږ شخصا وینو د تیرو دوه نیمو کالو څخه لسمه بغیر دیو پاکستان سره چې د پاک طالب سره واکن مینلری واکن د رده د تلور سره دوستلری او هغه دوست پټوی در ډیر ځای لیکن د پردی شاته مکمل دی وسره ولاړ جی روسیه په هیڅ ډول د روسانو سره دوستی نشي کولای صرف سیاسي دوستی کولای چې خپل ګټه مرتبوزی او د روسانو بیره داده چې د دوی او د دې د پخوانی اقمارو په سرحداتو کې دوی د داعش القایدی او د دوی خپل داخلي ناراضیانو د ظهور څخه په خپل ملکو کې بیریږي بل دلیل دادی ته طالبانو سره ډیر ځان نږدې نږدې کوي چې دوی وکولای شي چې دغه مخالفین چې دوی په سرحدات دی او دا بیره ستا چې دا دی دوی ملکو ته داخل شي د طالب په کومک دا خلک دی غواړي د ځانه یری وساتي چین موږ ته بالکل سرګند دی چې چین ته په دنیا کې هیڅ شی دونه مهم نه دی لکه پیسې ګټه تجارت تعاملات کیل او د معدن د چین ډیر غشتنه د طالبانو سره د اړچ په معدنیاتو کې دوی ته ډیر وند ورکړي او په دا خاطر هم یو نو نیمه رسمه پیژندنه چې صورت ومندي دا په دې معنی ده چې دوی طالبانو ته یو نو سیاسي رشوت ورکړي چې وکولای شي دوی سره مناسبات وکړي ایران تاسو در معلوم دی پر یو صفه باندې د طالب سره ډیر نږدې دوستی پالي خو پر بل صفه باندې مخالفین ورته تقویه کوي دا چې واضح شواهد موجود دي چې وتستی ایران لاس په کار دی چې طالب په خلاف او وی د پاره کومکی کوم چې مخالفین ټول په دې کار ډیر خوشاله دي او دا کار ادامه لري متاسفانه یا خوشبختانه نو په همدې اساس دي چې د همسایګانو رویشت طالب په مقابل کې فقط مشروط په دې دي چې د خپل ګټې ساتي نه د طالب ګټې.
بله نو تاسو په خپل د دوه راتلونکو غونډه څنګه ارزوي توپیر به د نورو غونډو سره چې خلک ترې ناهیلی دي کومه ګټه او یا نتیجې ترې نه لیدلې څه وی په خاصه توګه چې طالبان هم ګواخ کوي چې دوی به پکې برخه نه اخلي تر څو چې دوی ځوابګوي و نه ووسی په دې برخه کې تاسو نظر غواړم.
ما شخصی نظر د دوه په مجلس کې بيخي واضح دی فقط د دوه مجلس کوم خاص اهمیت ما په عقیده نه لري بغیر د خاص استاد د تعیین څخه چې اساسي اجنډا یې هم داده او په عین حال کې به د دوه د مجلس غړي د تیر دوه د توافقاتو پر تحقق باندې تاکید وکړي چې دا ډیر مهمه ده او د طالب بیره هم دغه ده ځکه طالب نه غواړي چې په وار وار د جهانی بینی جمعیت څخه د دوه د توافقاتو د تحقق عملی کېدو غوړي پس باندې اساس دوی اساسي نقطې پاره کې موجود دي یا درې چې وای د خاص استاد رتیند د دوه د توافقاتو تحقق دی او د شود د حقوق او تعلیم پیسې کې او د کار پیسې کې به دوباره یو تاکید کیږي چې هغه تاکید په طالبان نه خوشوي خو جهانیان به په ډیر شدت سره دا تاکید باندې زور واچوي بل څه پر دوه بنا نه دي زه فکر کوم عقیده او طالبان هم په دې پوهېدل دي دا دوی چې دوه ته په ډېره درنسترګه نه ګوري ځکه هلته پر دوی باندې فشار زیاتیږي پر دوی تاکیدونه کیږي د دوی نه فشار خوښتي او یې تاکید خوښتي ډېر امکان د دې ستاسو چې طالبان دې بيخي دوه ته یو لاړ نشي او یا دې ډېر په شته ټیټه ورې خپل آیات واسي.
بله د راتلونکو دوه په غونډه کې په د دوه په تیرې غونډه باندې د هغه ژمنې چې نه دی عملي شوی ستاسو نظر دادې همدغه ټیکی ته براشو پښتون صاحب مونږ ګورو چې مخکې واوریدل د یوې امریکایي سناتوري نه چې د ځنګړی استازي زلمی خلزاد نه پښتنه کوله ویل چې آیا دا د دې ارزښت یې درلود ځکه چې وایي د امریکایي سرتیرو ژوند ته خطر پیښ شو دی لس امریکایي سرتیری وژل شو په هغه ګډوډیو کې د امریکا حیثیت ته زیان ورسید د یو ملګری هیواد سره جفا وشوه هغه ډاټ چې میرمنو په موږ باندې پر امریکا باندې درلود هغه لمن زلاړ او لاسه ووت نو بالکل دا هغه ژمنې دي چې ور باندې خیت زیاتره ټینګار وشي خو خبره دا ده چې همدلته یو پښتنه هم و چې ولی د ولسمشر بایدن اداري دغه د سرتیرو د وطن نو وروسته پر طالبانو باندې دا تاکید ونکړ چې خپل ژمنو ودرېږي او عملي کی
یو دلیل چې افغانان او د امریکا کانګرس پر هغه تاکید کوي او افغانان یې د ګیلې په شکل یادوي، کومه پروسه چې په دوحه کې د 2000 کال کې امضا سول، دې پروسې ډېرې نیمګړتیاوې درلودلې. یوه اساسي نیمګړتیا دا وه چې د بین الملی قواوو وطن د افغانستان څخه چې وګوري، دلته اساسي پوینټ دا دی د اخري لازمي چې د کابل حکومت سکوت کوي، د افغانستان د حکومت خلکو او د افغانستان د ملت ذهنیت دا و چې طالب راځي افغانستان ته په یو ګډ شمول حکومت کې، په یو هم شمول حکومت په چوکاټ کې د یو موقت رهبری لاندې. متاسفانه هغه څه چې د خلکو ارزو و هغه تحقق پیدا نه کوي. د امریکا حکومت دا ګیله لري چې ته ولې یو مخې د افغانستان راووتلې، تا خو باید په حداقل په کابل په بیسو کې یا د افغانستان په یو بیس کې خپل ظهور پرېښی وای، خپل موجودیت پرېښی وای چې طالب د دغسې یو جسارت کار نه وای اخیستی. درېمه غټه ګیله دا ده چې هغه د افغانستان د حکومت د مشرتابه په توسط امریکایانو وکړله، چې هغه خاص ګیله و شورای امنیت راجی کیږي چې د افغانستان ټول قواوو ته شپږ میاشتې مخکې خبر ورکړی وو چې تاسو له طالب سره جنگ مه کوئ، د طالب سره سمجوتا وکړئ، خپلې سلاوي غوته ورکړئ او د غوته تسلیم شئ چې څه هغه درته وایي هغه وکړئ. یو دلیل چې افغانستان په نو ورځ کې تسلیم شو او جنگ یې بایلوي او یا قواوی ټول د سپاسار سولې هغه دا و چې قواوو ته دغه سي هدایت شو در طالبانو کمال نو نه طالبانو د ځای په زور نیول دي. تاسو ولیدل چې عراق به ټکو ټکو تسلیم شو، جلال آباد به ټکو ټکو تسلیم شو، یګانه ځای چې جنگ یې لږ ډیر وسو هغه قندهار او هلمند په مزار کې جنگ به ټکو ټکو تر کابل کې خو بيخي چا ټکو ورېدلې ولا کدي زورې و ما د حالت ټول په سترګو ولې دي. پس په دې اساس دا د یو سمجوتا په اساس کابل تسلیم شو افغانستان. سم ګلام دلته ده چې دغه پروسه ناقصه پروسه و اصلا.
ها بالکل. او د ځنګړی استازي خلیلزاد زیاتره نیوکې د پرپخوانی ولسمشر اشرف غنی باندې وی چې د هغه ناسمې پریکړې چې هیوادی پریخود افغانستان د داسې یو ناورین سره مخامخ کړ. خو څه فکر کوي، آیا د دې امکان هم لیدل کیږي چې امریکا د اوکراین په جګړه کې هم ښکېله او له همدې کبله یې غوښتل چې د افغانستان په هیڅ کې ژر تر ژره؟
ای دلیل امکان لري چې دا یو د اساسي دلایلو څخه موږ دا نه وایو چې ول افغانستان ووتله. بالکل وتلی وای، لیکن په افغانستان کې دا یو حالت په وجود راوړی وای چې هم طالب راغلی وای په دې وطن کې داخل وای او هم د تیر حکومت خصوصا هغه استابلیشمنت چې د ملي اردو، ملي پولیسو، امنیت ملي او د نورو ارګانو په موجودیت کې د افغانستان د خلکو د بقا او د چیرو شلو کالو د دستاوردلو په ساتلو سره ساتل کېدی. فکر کوم هغه به ډېر ښایسته لار وای، اگر چې زه دې خبرې موافق یم چې یو تعداد هغه ناخواله او بدبخت اشخاص چې د افغانستان په رهبری کې موجود و هغه دې استکری وای. نو اوس رقم سمپاتي
وروستي ډېر ثانیې دي، یوازې ستاسو سپارښتنه طالبان ته څه ده؟ په څو ثانیو کې کاوه وایست
دا فقط طالبانو ته دا وایم چې ژر تر ژره په د دوه توافقات عملی کې هیڅوک ستاسو خلاف نه دي، هیڅوک ستاسو په خلاف دریږي نه. هر څه اختلاف چې نن روان دی هغه د دوه توافقات نه عملی کول دي. که تاسو دا عملی کوي تاسو به هم یاست، د افغانستان ملت به هم همدغه مخالفین ستاسو شکایت نه کوي. په دې کې د څو کسانو دی په ټول ستاسو وطن ته راځي رساله کوي.
ډیر زیاته مننه کوم د پخوانی ولسی جرګې غړی خالد پښتون صاحب، ستاسو د مهرباني ډیره زیاته مننه. د زړه له کومې مننه. قدرمنو لیدونکو، دا خبرونه پای ته رسیدي. شپې ورځم په خیر. خدای دې وکړي چې موږ راتلونکي خبرونه وګورئ او وایورئ.